درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د جلال آباد ښار په ختیځو برخو کې پرون پنځشنبه توپان لښتر لږه 15 وشتنه ټپیان کړل توپان د ښار په څو برخو کې کورونه تجارتي ځایونه او زیربناوي زیانمن کړي دي طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکي سیستم او وی سیمه ایز رادیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی د ښار په بیلابیلو سیمو کې د استوګ د کورونو شیشې د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هیرات ښار ته ورسی شي دغه وزارت ویندوی هماین افغان پرون پنځشنبه رسنیو ته وویل هیرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش په هیر هم پیل شي د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هیرات پورې 1350 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی د ټاپي یا د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندستان د غازو پایپ لاین ټول اوشتواله 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته ولېشتوي دا نلیکبه له هرات فرا نیمروز هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیر شي په افغانستان کې به دغه پایپ لاین اوشتواله 814 کیلومتره دی د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندنوي چارو وزارت ویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنوي چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکیا په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیوه پرون پنځشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبی کې محکمې ته حاضر شو تو د امریکا لخوا د استرداد یا برته سپارلو غوښتنه وسیړل شي پر قدیر د مخدره موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوې دي قدیر چې نږدې یو میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د استرداد غوښتنه سیاسي بلل لري هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریز لکبل نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر دیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوه چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی وو د نایروبی محکمې د توقيف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پریکړه وشي د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړ ده نه پر مستندو شواهدو د هند حکومت ادعا کوي چې د پاکستان میشته ترهګری ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اسحری د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژل دی عبدالرؤف اسحر د جیش محمد ډلې د بنسټي شودونکو مسعود اسحر ورور وو عبدالرؤف اسحر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګری زوبریدونو کې شکیله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال دانیل پیرل تشتول وشل او سر پرې کول هم شامل دي ویل کیږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وشل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو لانګوار ژورنال خبرونه پرون په یو راپور کې وویل د دې ترهګری ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري د ډیکن هیرالد راپور لمخې د جیش محمد مشر مسعود اسحر د می په ومه منلې چې د کورنۍ لاسګری او څلور نشته ملګری د هند د توغندوی بریټ په نتیجه کې وژل شوی خو د وژل شویو کسانو په لیس کې د خپل رور یادونه نه کړې د پنځشنبه په ماښام بل اخر له سیستن عبادت ځای څخه سپین لوګای پورته شو او ورپسې د سنت پیټر کلیسا زنګونه وشغیدل او دا د دې نشو چې کاردینالان له څو پړاو راي اخیستنو وروسته وتوانیدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 218 پاپ وټاکل کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې 14 پاپ لیوین دی په خپل لومړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. سوارلسم پاپټي وینچي امریکایي دی د سن پیټر کلیسا برانډي تر ووت او خپل پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماشام په شپږ بجې وو د کوکو چې سپین لوګی پورته شو. په سن پیټر میدان کې ګڼ شمېر راټول شوو خلکو د خوشی چغې ووهلې، کشیشانو د صلیب نښه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چغې وهلې، ژوندی دی وی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لږ تر لږه نه اتیا رایې ترلاسه کړي، چې دا د یو سلو درې دېرش ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات می قبول کی قدرمنو درونو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن وزي درسي موضوع ته هله مندم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې په پټرمي درونو ګلل زده کوونکو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرستاس تنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نو افغان مشهور مرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو لکه سره چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند مجاوتس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ راهي وره افغانستان ته خدمت کړي وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ ته کړي وو، د افغانستان لپاره تر سره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله مندې چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زكون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې لدی نه چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو ورځې د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجنیری لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیری څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او سره دی وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو رازو لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیری څوک وي، د افغان ربوټ جوړونکو انجنیرو پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکو انجنیری د ځوان او استعداد لرونکو انجنیرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسترولنې لرلې لري. یعنی افغان ربوټ جوړونکو ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسترولنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنیرو له خواڅخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنیرو پکښ کې اشتراک کړي وو. دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالی کې برخه واخیستل سره لدی چی د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ڈی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېرې زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی په کښې کې اشتراک کړی وو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه د واشنگټن ڈی سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژه کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولی شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالي او اقتصادي مشکلات و. همشنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې د دوی ضرورت درلود، کومو سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغوی ته لاسرسی نه و. او همچنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه سوی کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړی و. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې وه د کرونا د تهویه روبوټ و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او همچنان د دې تر څنګ د دوی درېیمه مهمه پروژه چې وه د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته سي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوښښونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغانې ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغانو ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجونو ټول افغانستان انجونو ته همچنان ټول نړۍ ټول جهان انجونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام یې پرېښودل چې ټولی افغانی انجونې ټولی د نړۍ انجونې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاذو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغان انجینې وي، سخت شرایط سره مخامخ سوي وي، ټولنیز ستونزې وي، مالي ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دې د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دې سر ته رسولي و، کوم نوې اختراعګانې چې دې تر سره کړې وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودلې دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
نن
د لوی مهربان را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیلې دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیلې دا چې نن ورځ هم د لوست تر اخرینی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغ او ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغ ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګه زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. خپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي یا دیوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خویندو وړونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربې ولري، خوندوري تجربې ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي، کچیر خوندوري او ښه او د خوشاله شي به یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېری ژوري او ټینګې اړیکې مستکیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا کچیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو پیژندل چې د څه د څړول لمسته کیږي، اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګری لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپل روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري رشتنی اوسي یو پر بل باندې باور ولري او ترڅنګ په هر ډول حالات کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او ترڅنګ زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغ ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالم اړیکه ده. ترڅنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېله درواغو یا هم بېله پټولو یو بل توازی کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسي. او د دې ترڅنګ روغې یا سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خنداوی او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره شو وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سلیمه ملګرتیاوی کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. کچېرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاوو باندې کار وکړې تر څو پرمختګ وکړې، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غله منفي احساس یې درلودئ، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړئ او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکې ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډېرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزې اړیکې مو شکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، شخص العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولی سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل د شپې ژوندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنئ، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت و. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسو د خپلو ملګرو سره لري، هغه تحلیل کړئ. وګورئ چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته خراغلې. زه اسد الله لودینی. تاسو به خبرې چې پاکستان له هغه هواده په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړي دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور نیمه لسیزې هلته اوسېدلې دي. هلته ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپل کډه افغانستان ته بار کړي. دوی وای ستونزې دا ده چې کډه به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپل مالداري به افغانستان ته نشي بيولي. دوی وای مالداری او څاروي همداسي دي چې د پاکستان له آب او هوا سره له فضا سره عادت دي او کچیرته افغانستان ته دوی خپل مالداری راوړوي هم نو هلته به وای ناروغ شي او ممکن دغه مالداری د دوی لاس ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غوړي وای چې لکتر لګ یو نیم دوه کال دوی ته اړتیا ده ترسو دغه اوسنۍ مالداری سمر ته ورسوي او بیا دوی کولای شي چې خپل کډی بار او افغانستان ته راشي. دوی وای سره د افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي خو وای ک لګ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کی ساروی به حالت سمر ته ورسوي او بیا به یوازې کډی ورته پاتوي. دوی وای چې په اوسنۍ شرایطو کې دوی افغانستان ته اړول کیږي کور ځایګای هر څیر لاس وزي مالداری هم لاس وزي او دوی به د دوی پټکو د پولی ټاک تکینی. په همدې او نورو اړوندو مسلو می په راولپنډی کې د کوچانو له استازي ملک روزی خان کوچی سره مرکه کړې ده. لږه می اول وپوښتل چې دغه لته کوچان کوم ځایونو کې ووسی او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکه امیږي چې دی وس دی واخې لنګې دي په دی واخې خوارم دي لکه واخې په نسته کنه د قرباني ټیم کوم نه خرڅيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو اغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانو تولار سیل بندو ته کنه او له یل بندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې دا وړه وریان چې دی دغه مغرسي وي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میګي چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. دور ستونزې دي چې کوچانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچانو خو څوک دسه لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادخ نه مخکې موږ پلرونه ونیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل د کورمی جنسی په خوا دسې د شهیدانو ډنډې دی تل په سیټ مده کنه. نو اوس ستونزې ډیرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډیر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زرا دلبندې یو کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سې کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنې سره پیوند کړی او نسې کولای چې غټولنه پرېګ دی.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزي کوي او دا نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه خو شان لکه کوچانو داسې ده کنه. یو جی بل جی د پاسانه دوی تللای راتللای سي او بل دسې دوی اکثره دلتم دا چوپالونه ورته وای کنه سفر ورته وای دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي. نو ستونزه خو دغه دي چې ماشومان دي هغه د وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري. په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټولې خرڅې کړي دي او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عمل ته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونه درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن ترات للی مثلا په زمي کې چې هوا سړې دل لار وطن ته للی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې؟
نه موږ په هغو کوچانو ډالو کې نه یو. موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه. یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږي ویلې افغانۍ میږي سوي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د مونږ زیاتو خلک سی وو هغه بیا دا کرغه میږي ورته وای همدغه څه پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نتلل بیا دغه کاغان ناران سواد دی لکه ته بتلل په وړي کې او په زمي کې بیا دغه دلته په دې جنگ او میاوالو تلګن په دې کې وسیدل نو مونږ هغه خواته نه تللی پاکستان ته مو کلم نه تللی بس افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسیږي آیا تاسو د کوچانو استازیتوب کوئ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نس کم سیدیم کوچان ل زر یو نیم زر مونګه د پاکستان په ټکسلیا سیمه کې میسیو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوات روات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مې میسي زیات خلک دلته دي
او ټکسلا په هغه کې دا ټکسلا په هم د پندای شاوخوا کې درول پندای کې دا
راول پندای کې د ټکسلا او راول پندای ځلا کې دا
نو اوس خو راول پنده او اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتون لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه
بله مخته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي مخته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله مونږ تقریبا الته لاس پنځله سکوره په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغه ول مونږ ته ټول کسان وخه او مونږ کارټونه وخه دا دوه ها د مونږ ورته ول چې ټول ویده دي یو راځي راشي لا به مونږ تاسو ته کارټونه تل راوړو ټول به وګورو نو بیا هم په څخاره باندې بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې د کوچان خلک میګی سروي یا وزې سروي دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسی زر 2000 3000 داسې پیسې درواخلي بیا پریدي او نیم داسیم کېږي چې کارټونه ترواخلي کارټ تر وسی تانه ته نو بیا تانه ته څو ورزال تر ازال ته تقریبا زیاتې پیسې اخلي
او ملک صاحب دا کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې حالت مثلا وسی دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو وسی او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري
بله داسې کسان ډیر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې سده کې زیات پی او آر کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ولیکيږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل سوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا دا څه کسان بیا دا زیل کارتونه هم لري دا سی سی ورته ولیکيږي دا اوس ډیر مشکل دی کې دا نو د سر اکثر خلک خو لار کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان وغلاړ او جنو کې وسم لاستا دا دواری ټیم لګوار ک تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخر پر سټیم ورک دا خلک پیلالم وسته دي نو دا ډیر زیات ستوند سره وسم مخ دی او جنو داسې کورنۍ مو کې ستاده چې اند کوچانو کې چې در شپږ کسان پاملو او درې کسان سره له ماشومانو بوتل او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل دلته پاتې سو لا لکه نیم په نیمه واړول نیمه دلته پاتې سو ا نیمه داسې کورونه يم ستا مو کې چې هغه بالکل واړو واړو ماشومان کورو د پرې کول هغه ټان سیسی والا هغه ته بوتل نو مشکل ډیر زیات دی خلکو دلته ټیکټرې دي خلک په نیم ریټونم نه غواړي او غاګانې دي مالونه مالداری خو ډیره دی وس یو کور 200 میګي هغه وس په فیلال خو دی واخه نه خرسيږي نو ا ټیم پر سدوره موږ اکثره غوښتنه د افغانستان له حکومت نه ده کنه.
بله ملک صاحب، د ته به وروسته راسو چې د افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچانو استازیتوب څنګه دی، څومره ستاسو غږ اوچتېږي، د حکومت چارواکو ته رسول کېږي، په دې پاکستان کې لا هم پاتې کېږو، ستاسو پنځلس سوه کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې، تر ډیره کاروبار مالداري ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشئ را انتقال ولې، څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلي دي افغانانو اوس راغی، په دې کې خو یو چرګم نه پرېږدي، چرګه یو کس وای موږ یو ورکه ماشوم هغه وای چرګه بوتل ځان سره تورخم کې هغه تر خپل سوي و پیلال خو نه پرېږدي، او بل د مالداری حکومت دا د افغانستان کې کېدل ایم نسیدا د پاکستان سره د مالداری دا د حال د نس کېدل ایم نس سره ولکېږي، نه دی غلطه دې د زمينه ست چې غلطه البندونه ست لا په زمي کې داسې وسایل غلطه نه ست دا مالداری ال توسی نو د پاکستان حدات مالداری دا د غلطه نس کولای بالکل نه پاتې کېږي دا مړ کېږي ټوله
خیانه د پاکستان له هوا سره رالو شوی څاروي دي چې افغانستان ته راوړي ممکن تاسو وای چې ناروغ شي یا مثلا ژوند لا سوار کی، او آیا داسې هم شوی چې کوچان په تورخم یا د ډیوران کرخي په نورو سرحدونو راړول شوی وي افغانستان ته مالداري طریقې ته شوی، داسې د پیښو شاهدان یې تاسو
داسې پیغه خو اوسه پورې زنم خبر خو داسې معلومات را ته ستدي، داسې کورنۍ را ته معلوم دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې، په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو او ته مالداري پاتې وو، بیا مالداري او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده هغه راوستلې وو، هغه خپل کور ته راوستلې وو او دې مې خبر یې ما.
ښه، نو تاسو ته وایي چې تاسو له پاکستان ووځئ لاړ شئ افغانستان ته، مالداري څه وایي چې مالونه هم درسره بوځئ او کنه مالونه به دوی نه پرېږدي، تاسو څه ویل سوي؟
نه نه د مالونه نه وایي، هغه وایي چې مالداري مال به نه ولي، تاسو به خپلې بسترې لږ لږ سامان وړئ نور به همدلته پرېږدئ، د مال وسه پورې هېچا موږ ته نه دي ویلي، عام خلک چې کوم دي هغه موږ ته وایي چې تاسو خو ځئ، تاسو مالونه هوښیار خو به ټول پاتې کېږي، او د خرڅولو سوداګر مې نشته چې څوک یې واخلي او په نیمه بیه نه اخلي، اوس خلک نو ټوله ستونزه ده کې ده.
او تاسو هلته په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو ډیپلوماټان پکې دي، هغه سفارت ته مسارور ښکاره کړی، یونیسیار سره مخبري کړي، څه وایي دغه چارواکي؟ آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسیدلی؟
بالکل، موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو، غونډې هلته کې سفیر سره موږ کړې دي غونډې، خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دی کې ما هیڅ اختیارات نه سم خپلې هلې ځلې کو، خو د موږ خبره وړاندې نه منل کېږي، او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان مهاجر دي ووځي، او یونیسیار چې دا یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پیو آر کارتونو والا چې دي هغه سره ټیم شته، او ایس ای سی والا چې دي هغه په مهاجرتوب کې لکه نه دي، او بل نورې ادارې حکومت دی هغه سره هم خبرې کړي، ټول څه سختي راسي بیا ټول اختیارات نه لري، بیا چې لږ الله سره خسي بیا ټول موږ ته دعوت را کوي، بیا موږ سره خبرې کوي، میټینګونه کوي، نو سپیر سفارت څه دا موږ ته جواب راکړي چې دی کې موږ هیڅ کوم د سي غنسته سي موږ یو کوچا سره کومک لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپل مرزي.
او که افغانستان خو تر ازي مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي، حتی که مالونه مو حق هم پات کیږي، کله چې تاسو کا کورونو باندې چاپی راسي، بیا نو بل لار سړی ته نه پات کیږي، ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده، کدی خو تر ازي دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصومره غږ اوریدل کیږي، د کوچانو استاذ ولی د محل څومره فعال دي، د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاذ ولی وسم شته کنه شته؟
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشر وو، هغه به تیر وخت کې موږ هغه اورېده، موږ چې کومه ستونزه وه کومه منډه وه کومه هر څه به هغه هلې ځلې کړلې، نو اوس نه پوهېږم چې اوس فلحال دای په خپلې وظیفې ده که دای
په بلې. ما ښاغلي کوچي سره خبرې وکړې، ښاغلی گلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې و، هغه ویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی، نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی؟
مونږ خو مخکې بس وو گلزرین کوچي موږ سره هر یوه خبر غالګ مو ورته رسېده، په اسانه سره خبره اورېده، دای په خپله کوچای وو همځای وو، د کوچانو په سوزو خه صحیح پوهېد په هر چی شي پاري صاحب باندې. نو بس نه وای بل کوم کس راغلی هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوې. ما تقریبا مخکې هم کوشش وکړم هغه سره به رابطه کو، خو رابطه ورسره ونه شوله. ما چې کوچوره خیال دا کسان چې کوم وسره هغه ټول بدل شوي دي. بلې مونږ اوس په افغانستان کې مونږ هېڅ کوم داسې ځای نه لرو. مونږ د نیکونو مځکې دي په خوست کې، خوست کې مونږ مالداري نه کېږي، هغلته مځکې دي کمې. او نور موږ پلرونو نیکونو به ویل چې ازارجات یا وطن ده. نو نه پوهېږم چې دا د ورس خواته بارډر کې ده که کومې خوا کې ده، دا معلومات ما ته نشته. هلته به وای پخوا د کوچیان خلک په اوړي کې تلل، په ژمي کې به بېرته را تلل، خو هغه هم اوس د اوس زمانې خلکو چا ته معلوم هم نه ده. نو کېدای شي هلته ازارګان یا هلته مونږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونه دی، میدان وردګ او بامیان او دایکونډي دغه شاوخوا کې څو ځله نخته هم وشوي. ممکن تاسو هم خبر سوي په رسنۍ کې څو کاله مخکې، فکر کوم د حامد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څو ځله هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نخته وشوي. د همدغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوئ، راځي کوم ولایتونه ته، یا بیرته به خوست ځای او کنه فکر کوئ هیڅ د سرپناه یا د خیمه ځای به نه لري، ځکه افغانستان کې خودخت ډیر دي او نن سبا یو څه آباد هم دي، ځکه ورختونه هم وشول. خبنوي چې مثلا د غمالداري مو یو ډول سره ورسوي سمرته او بیا راشي دی خو د خپل وطن کې مالداري وکړي، کاروبار وکړي، ځکه بیا به مولدي وطن نه څوک نه باسي، ځکه دا خو خپل وطن ده.
داسې خبره ده چې مونږ خو اوس ګوره د کوچیانو خو کله چې د افغانستان راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل، نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده وسره چې دوی لاړ شي دا مال نه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي، بیا هلته لاړ شي، هلته په یو کال په دوه کلو کې لامغو خلکو لامغو حساب کتاب سره بلد شي. نو دا خو البندونه غواړي، تګ را تګ غواړي، ډېرې کیسې غواړي. نو خلک زیات سره دا پروګرامونه چې کوم دي، ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي. نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي. نو صرف دا راپاتې ده، موږ وایي چې خدای د خیر کې، بس صرف دعاګانې به کوم، دغه راپاتې نور په کوچیانو ډېر حالات چې ده یقیناً بس ډېر سره خرابه ده. او هیڅ لار نه ویني، افغانستان ته لار نه ویني، چلته مې دوی جونه جایدادونه نسته. او نه پوهېږم چې حکومتونه به دوی سره څومره کومک وکړي، یا به وکړي یا به ونه کړي. نو په دې هم نه پوهېږو. نو بالکل خلک سره پریشانه دي ډېر.
او تاسو دغه د پاکستان دایمي کوچان چې همالته اوسېدلی او تاسو د افغانستان هویت لرئ، هلته پخوا در سره څومره مرسته کېدله؟ آیا د پاکستان پخوانیو حکومتونو ستاسو پښتنه کوله؟ ځکه تاسو خو کوچان خود سیوه طبقه ده، لکه بزګر غوندې چې مثلا روزي برابروي، محصولات برابروي، د مغې سیمه اوسیدونکو ته تاسو یې مثلا چې مالداری کوي او خلک مالداری تاسو استفاده کوي، یعنی تاسو هغه قشر یې د ټولنې چې نور ته خپل خدمات وړاندې کوي، د څارویو لاره، د مالداری لاره، یا مثلا بزګر د کرنې لاره نه. نو څومره قدر کې د ستاسو پیغې ټولنه کې پخوا اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځي، پخوا مو قدر کې ده هلته پښتنه در باندې کېدله، هغه واکسینونه د څارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدله ستاسو د څارویو؟
بالکل، مخکې پخوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیندار او د مالدار خلکو دوره مشکل نه وو. په هر ځای کې به چې تللې لکه پردي ځمکو کې به ماړه ول، نور یو خوا بلې خوا به چې کوچیانو کوچ که حکومت هم دوی سره له ښه وو، دوره رویه آباده نه کوله. او بل یې وو، تا د واکسینو خبره وکړه، په بعضې په شپږ میاشتې بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین هم خلکو ته ورکاوه. نو خو کوچیانو بس خپله دا کړله چې دوره چاته ضرورت نه و، نه چا نه دوره غوښتنه کړه، بس خپله ګزاره او خپله په خپله منډه کوله. او خلکو نه دوره غوښتنه کوله زیاته، نه دوره چانه تامه وه، بس خپل کار یې کاوه، بس یو خوا بلې خوا خپل کوچ و بار کې دې کې مصروف و. نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټرسایکل او یو یو ټکټر همدای پیدا غټ هغه ته نه دي رسېدلي چې دوی ډېر غټ کاروبار وو، چې لا ډېر مثال لسه غټ کارونه وو، چې خو صرف یو یو ټکټر او یو یو موټرسایکل دې ان ته رسېدلي دي. او داسې لس فیصده خلک چې دي هغه بیا مشندریان دي، مشینان یې اخیستي دي، نور لکه کوم کاروبار چې کې داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي. او نور تا 80% وسم لا مالدار دي بس د مالداري کې دوی مصروف دي.
بله او ملک صاحب تاسو کو سال ته په پاکستان کې دننه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی مثلا تاسو به زی نور سیمه ته هغه سړو سیمه ته به زی او چې ګرمي پکې کم وي که تاسو زی کوچيږي مثلا خپل خیمه انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي فکر کوي په وړاندې مخندون نه دي؟
بله خندونه خدا دې سه وس ټیم مختفات ده تقریبا دو میاشتې ټیم مخته شاته پاتې ده نو دو میاشتو کې موږ وس دا زر نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو او دو میاشتې موږ منه فراسي بیا غره کې موږ چې غرونه دي هلته ډېر مشکل دي هلته ګاډي نه خېځي فیادل مزلونه دي بیا برانونه دي هلته ډېر زیات مشکل نو دو میاشتې بعد که موږ لا غجه نه ایستل کېږو نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو نو موږ وایو چې دلته یما زړه د پدې لاندې وخت کې موږ سفارت سره او یونیسار سره د کوچیانو پاکله یو غونډه وکړو غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چیرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خواسې اوس زو او بېرته راځو دېجي پورې نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چیرته راکړ نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړ دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل دی چې هلته لاړ شي او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي د مالدارۍ اوبه ګرمې وي د څښلو اوبه ډېره سخت وي ګرمي زیاته وي نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی.
بله دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوس یو د مهال افغانستان خطر ایستل کیږي دوی یو څه وخت غوښته وای باید یو کال یو نیم کال وخت موږ ترا کول چې موږ خپل کاروبارونه پاته ورسو ذهنن ځان آماده کو دي ته چې دوی خپل وطن ته راوکو چېږي اما غمر وخت د پاکستان حکومت ورنه کې یوازې څو نه وخت ورکه مهلت ورکه چې ووځي وسغه مالونه چورکیږي مالونه لیلام باندې خرڅيږي حتی په ډیره کمه بیا کوچان څه غواړي تاسو د کوچانو استاد ولي کوي د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په هغه ښه ډول سره خپل وطن ته راستانه شي غوښتنې مو څه دي څومره وخت بعد درک ولسي په څومره وخت کې به تاسو ذهنن دې ته آماده شي چې مالونه مو هم سمرته ورسوي او راشي خپل وطن ته؟
بله کوچان خو اوس فیلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل شي کم نس کم کال ټیم ورکړل شي یا دوه کاله ټیم ورکړل شي په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅ کړي او لا په ټیم سره خرڅ کړي ولی په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه م خلک غواګانې اخلي مالونه اخلي او په دې وخت کې خو دې دا میږي چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه رسېدلي د خرڅلاو وخت نو په نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي نو کدی د ټیم ورکړل شي دوی سره په ټیم غوښتنه کې نور دا نه وایي چې موږ دې په پاکستان کې پاتې شو صحیح پاکستان کې دوی سالیوخ پنځه سالیوخ کال تیر خو وخت تیر سه نو خو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې د مالداري موږ په څه طریقه باندې کام کو خرڅ کو او موږ خپل وطن ته بیرته په عزت سره ولاړ شو صرف دوی دا غوښتنه د ټول د کوچیانو
او کچیرته خدای مکړه وخت نه درکول کیږي لکه د غنور کډوال غوندې په زوره تاسو کډی کول ته اړ کیږي نو هغه ناوړه عواقب به څه وي تاسو به کوم ستونزې ګالي او مالداري به مو څنګه کیږي
ناوړه خو به دا هیڅ ګوره څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دلته هر سړي دوره مهنت کړی دغه مهنت به ټول له منځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډېر مشکل سره وطن کول یک دویم دا مهنت به مې ولاړ شي او دوی به د پاکستان کوم دوی سه پاکستان څه وایي مهمان نوازی کړي هغه به ملاړ شي نو دوی به مشکل سره ډېر مخ شي هر څه یو سرمایه او اچا لګي کډیره دا چې هر څه له لاسه ولاړ شي اکثره د خلکو د کوچانو کې مال دلی چې او بارډر اخوا ته کرام نه و بیا ما اخوا ته بجل ربا ته ټلیفون وکغه به څه پیسې مې سي ورته راوړل خرص مرس نو ټول کوچان ومن د سلار چې هر څه بم دلته پاتې سي دوی بلار چې نو د ستونزې سره به مخ سي.
په راولپنډي کې د افغان کوچانو استاد ملک روزي خان کوچي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
چمی می نپدے ma